کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماشامنی خبري مجله ظفر با ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي د شدید جګړې لامل تیرونی خونړی و.
خشونت هفته خونړی کې
تیرونه یو خونړی ونی و او دښمن دا تسنیم درلود چې حمله زیات کړي. لدی وړاندې نو څه نسی کولای.
د بغلان پر ورستی یو نام نه یو بده افغان چارواکو څرګندونی ووري.
په بغلان کې اوس جنگ شدت نه لري. موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې دي.
افغانستان د بیلابیلو مرغانو کور خو د ښکار ویره هم ورسره ډیره ده. او د ژوند پرنګونو کې
ستخه ستاسو ته نارو پیره کې سپینر شرومبو سره چې لګ ویلنه یې په سره چولې سخت خوند کوي.
خو لمړی خبرونه له احمد تکل څخه.
د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 15 کسان ټپیان کړل. د فاز سرپرست وزیر وای په ورستیو جګړو کې نږدې زر تنه طالبان مړه او ټپیان شوی او امریکا په اقصا جماعت کې د فلسطینیانو او اسرائیلی پولیسو پر نښتو اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه. د کابل د لویدیز په دشت برچی سیمه کې یوې چاودنې 15 کسان ټپیان کړل. دا چاودنه په دیارلسمه ناحیه کې د سید شهدا ښوونځي ته مخامخ شوې ده. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حمید روشن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه خو د تلفاتو په اړه یې څه ونه ویل.
امروز حوالی ساعت 4:30 تقریبا یک انفجار صورت گرفته در ساحه مکتب سید الشهدا شهرک اتفاق حوزه 13 امنیتی.
خود روغتیا وزارت ویاند دستگیر نظری رسنه یو ته ویل چې تر اوسه 15 کسان ټپیان لسیمه څخه روغتونونو ته رسول شوی دی. په ځینو راپورونو کې راغلی چې په سیمه کې 3-14 شوی. د دې برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای په ټول هیواد کې د تیرو څو ورځو په جګړو کې نږدې زر تنه طالبان مړه او ټپیان شوي. جنرال یاسین زیانن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل چې په وژل شویو کې د طالبانو مشران هم شامل دي.
د دښمن نږدې زر تنه مړه او ټپیان شوي دي. په دې ډله کې د طالبانو یو شمېر مهم رهبران هم وژل شوي دي.
جنرال زیا زیاته کړه چې تازه جګړې په کندهار، هلمند، غزنی، بغلان، فراه او هرات ولایتونو کې شوې. ښاغلی زیا همدارز ویل چې په دې جګړو کې افغان امنیتي دفاعي ځواکونو ته تلفات اوختي خو د شمیرونه خو ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دا ادارت کړي او ازادي رادیو ته ویل دي چې دا تشه تبلیغاتي اداوي دي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې دوه غړي حسن امین او مصطفی آزاد زوی د آسیا د ملتونو د جام د غوراوي په سیالیو کې په ملي ټیم کې لوبه نه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادۍ رادیو ته ویل چې دا دوه افغان ستوري ژوبل شوي دي.
حسن امین د چهارشنبه په ورځ د جرمني په دریم ایالتي لیگ کې پر زنګان ټپي شو. همدارس مصطفی آزاد زوی د تایلند په دریم غور لیگ کې په زنګان ډیر سخت شوبل شوی او باید شپږ میاشتې لوبه ونه کړي.
ټاکل شوی چې ملي لوبډله پر روانه جون میاشت کې د آسیایي هیوادونو او د نړیوال جام د غوراوي په لوبو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. افغانستان بخپله لمړی لوبه د جون په دریمه ل بنگلاديش، دوهمه د جون په 11مه ل عمان او دریمه د جون په 15مه ل هند سره وکړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. سعودي عربستان او پاکستان د کشمیر د لانجې پر سر ل څو میاشتنې یو ترنګلو اړیکو ورسته نن پخپلو کې د همکاریو د پراخولو موافقه لاسلیک کړه. په دې سند کې چې سعودي عربستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د دوه ورځنی سفر په ترڅ کې نن لاسلیک شو. ل مجرمانو سره د چلند، د مخدرو موادو پر ضد د ګډې مبارزې اړوند مسایل او د عامه تاسیساتو څو پروژې شامل دي. دواړو خواوو همداراز موافقه کړې چې د دې چارو د سمون لپاره یو عالی شورا جوړه کړي. له دې مخکې د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه هم له سعودي ولیعت محمد بن سلمان سره وکتل. د هند صدر اعظم نارندرا مودي ل زیاتیدونکو فشارونو سره مخامخ دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نور محدودیتونه ولګوي. د رئیس صحی کارپوهانو، د اپوزیسون مشرانو او د سترې محکمې قاضیانو پر حکومت غږ کړی چې د ټول هیواد په کچه په ښارونو کې ټول بند نافذ کړي. د هند له 28 فدرالي ایالتونو څخه له لسو زیاتو هغو یو لر محدودیتونه لګولي دي، خو د ټول هیواد په کچه د ښارونو ټول بند نه دی اعلان شوی. دا په داسې حال کې ده چې کورونا وایرس په هند کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. په ډیرو ځایونو کې له روغتونونو څخه هغه ناروغان ایستل کیږي چې یوازې د کووید 19 اعراض لري، او د مړیو د ساتنې او ښخولو لپاره ځانګړي ځایونه هم له ستونزو سره مخامخ دي. هند په تیره یوه اونۍ کې د کورونا 3 میلیونه مثبت موارد او هر ورځ له 3000 د زیاتو کسانو د مړینې پیښې ثبت کړي دي. او متحده ایالاتونو په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرائیلی پولیسو د نښتو په اړه اندېښنه ښودلې او د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه یې کړې. دا غوښتنه وروسته له هغې کیږي چې پرون د بیت المقدس په اقصا جومات کې د نښتو پر مهال له 200 زیات فلسطینیان او شپږ پولیس ټپیان شول. په دې سیمه کې حالات په وروستیو څو اونیو کې هغه مهال کړکېچن شول چې فلسطینیانو د روژې په روانه میاشت کې د بیت المقدس د زړه ښار پر ځینو برخو د اسرائیلیانو د ننوتو پر وړاندې اعتراض وکړ، او اسرائیلي چارواکو له دې لنجمنې سیمې څخه د فلسطینیانو په ایستلو لاس پورې کړ څو اسرائیلي کډوال هلته ځای پر ځای کړي. متحده ایالاتونو د خلکو د جبري ایستلو، د یهودي میشت ځایونو د جوړولو او د ټولو هغو اقداماتو پر وړاندې خبرداری ورکړی چې وضعیت لا خرابوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د جنوسترو خرنو د هوا حالات چې پر راتلونکو څلور ساعتونو کې د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینه اټکل کړی. کابل اسماني موریز د تودوخې لوړه درجه 23.5، هرات کې به اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 23.5، مزار شریف کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 23.5، کندهار کې به اسمان نیمه وریز وي د تودوخې لوړه درجه 28.5، او بل اخر جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریز وي، هلته د ورښت اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 6.3 اټکل شوی ده.
تاسو د ازادي رادیو پښتو مشمنه خبری مجله اوري. دوستانو، د دې مجله په ډیره برخه کې پر امنیتی مسایل باندې تمکی جو خو پایل بل کابل وکوه. په کابل کې نن مازدیګر څو 14 سوي دي چې د امنیتی مسولینو په خبره پکشي مرګ جوړ له هم اوشته ده، خو دا چې جزئیات څه دي له کابل څخه به زما همکار پاره نور جزئیات راکړي. بل مهرباني وکړئ تاسو اوریدونکو ته د دې پیښې پاره نور جزئیات ورکړئ.
سات وړاندې د کابل د 14 امنیتی حوزې اړوند دشت برچی په سیمه کې د یو خنجر مخه ته یو 14 شوې چې د شوبزنی نامه هغه کشمیر چې د کورونې چار وزارت تایید کړی دی، 15 کسان په دې 14 کې ټپیان شوې دي. د کورونې چار وزارت ویان طارق آریان رسنۍ ته پاستول شوې معلومات کې ویلي دي چې تردا مهاله یو 14 شوی مختلف دي. دا سیاپو مخبار شوی چې 3-14 شوی خدای وی چې یو 14 شوی د دې 14 په ترڅ کې 15 کسان ته پین شوی دي. خو د آریان له قوله بیا دینو رسنۍ او همدارس په ټولنیزو رسنۍ کې د وژل شوی او شمیر هم خبر شوی دي چې ویل شوی دي شاوخوا 13 کسان په دې 14 کې وژل شوی دي. دا چې دغه 14 څنګهواله ته ډول دی او هدف څوګو همدا چې مسولیت چاتروس پغړند دی، دا هغه پختن دي چې لا تر اوسه پورې د امنیتی بنسټونو لخوا جواب شوی نه دي، او ټول همدې ته پټم دي چې بل اخر دغه پختنی هم جواب شي.
ډیر زیاته مننه کوم د ازادي رادیو خبریال و چې له کابل څخه د کابل د نننۍ 14 په اړه معلومات راکول. لکه څنګه چې تاسو هم واوریدل چې تر اوسه چې کوم معلومات ستاسو د کورونې چار وزارت د 15 شو ټپیانو خبر تایید کړی دی، او د غرزینو رسنیو د ورجل سویو کسانو راپور نه هم ورکړی دی. خو د دې 14 په اړه نور جزئیات هم د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونه کې اوري. پر همدې امنیتی مسایلو تمکیجو هخوا دا چودنه داس ملکیجو چې د افغانستان امنیتی او دفاعي بنسټونو ویلي چې د شدید جګړې لامل تیرونه خونړی و. دوی وایي په تیرونه کې په وو ولایتونو کې د سخت جګړې لامل طالب وسلوالو تدرنه مرګ ژوبل غوښته ده. د امنیتی او دفاعي بنسټونو دغه چارواکو نن په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویل چې د ملکی تلفاتو کچه هم په دیونه کې پورته و، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نور خل په دې راپور کې
افغان امنیتی او دفاعي چارواکو نن شنبه په کابل کې د وی خبري ناشته پر مهال د تیر یوې ونی د امنیتی او سیاسي حالات په اړه لرسنیو سره معلومات شریک کړل. د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج خبريالانو ته وویل تیر یوې ونی کې جګړه تیز او خونړی و.
خشونت هفته خونړی کې
تیره اونۍ یو خونړی اونۍ و او دښمن دا تصمیم درلود چې حمله زیاتې کړي، خو دا د دښمن هغه نهایي هڅه ده. له دې وړاندې نور څه نسی کولای او موږ او تاسو ګورو چې ټول کارونه یې د اصولو خلاف دي.
د ښاغلي سراج په خبره په جګړه کې ملکی کسانو ته تلفات اوښتي. نوموړی لامل د طالبانو له لوري د خلکو په کورونو کې د سنگرونو جوړول په ګوته کوي، هغه څه چې طالبانو رد کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین ضیا وایي په داسې حال کې چې د جګړې شدت زیات و، خو په خبره یې طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. هغه ادعا چې طالبانو رد کړی ده،
جګړې شدت پیدا کړی. کندهار، هلمند، بغلان، فراه او د هرات ځینو ولسوالیو کې جګړه تیزه شوې، خو په دې جګړه کې نږدې زر طالب وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د دې ډلې مهم رهبران هم شامل دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
ښاغلی زیاد یو خبریال په ځواب کې چې افغان دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه راوتي وویل وسته افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یرغلیز حالت کې دي. نوموړی وایي د دوی د موندنو پر بنسټ په هلمند او کندهار ولایتونو کې اوس هم طالبان له القاعده وسلوالې ډلې سره ژورې اړیکې لري او هر ورځ د افغان دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې وژل کیږي. په ورته وخت کې طالبان بې دغه ادعاګانې ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح مجاهد نن شنبه ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې وویل د جګړې شدت دلیل د مقابل له لوري د عملیاتو پیل دی. هغه وایي په تېر یوه اونۍ کې شاوخوا 250 افغان عسکر طالبانو ته تسلیم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له تېر یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړې زور اخیستی او حکومت او طالبان دواړه یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ اخلاص د ریډیو اوري وسپا ورسو بغلان ته. د افغانستان د کورونې چارو ملي دفاع وزارتونه وایي چې دا مهال په بغلان کې امنیتي وضعیت کنټرول دی. د کورونې چارو وزارت وایي طارق قاریان ادعا کوي چې په جګړو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د غړډلې ته درانه تلفات اړولې دي، خو طالبان دا ادعا ردوي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د مهال په بغلان ولایت کې جګړه شدیده نه ده. دغه وزارت ویان طارق آریان د شامې په ورځ د دې څرګندونو ترڅنګ ادعا وکړه چې افغان ځواکونو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده، هغه څه چې طالبان یې نه مني. ښاغلی آریان ازادي راډیو ته وویل
په بغلان کې اوس جنگ شدت نه لري، ځینې تحرکات موجود دي د دښمن له خوا نه. زمونږ امنیتي دفاعي ځواکونه هلته طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې دي او هم زمونږ مشترک امنیتي ځواکونه کوښښ کوي چې ټول د تورستي غړو او طالبانو ته بیا هم سخت ځواب ورکړي تر څو هغه سیمه د طالبانو له حضور نه کاملا پاکسازي وشي.
بلخوا په شمال کې د کومندو ځواکونو د لوا قومندانۍ چارواکو رسنیو ته ویلي چې د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ کې د طالبانو محاصره ماته کړې ده. د دغې لوا قومندان صفي الله اميري رسنیو ته ویلي چې تیر شپه طالبانو پر نهرین ولسوالۍ هم حمله کړې، خو په خبره افغان ځواکونو دغه ډله بیرته په شا تمبولې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان هم ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په دې وروستیو کې د بغلان په بیلابیلو برخو کې د طالبانو پر وړاندې ځمکني بریدونی او هوایی عملیات ترسره کړی دي.
نیروهای ماده دهانه غوري در شهر کونه او همچنان در بورکا پیشرفتایی داشتن.
زمون زواکونه د دهنه غوري شهر کونه او همدارنګه په بورکی ولسوالۍ کې پرمختګونه لري. د طالبانو په وړاندې زمون زمکنی او هوایی عملیات په شدید توګه جریان لري او خلک هم په دغه ولایت کې د طالبانو پر ضد مصالح شوي. سلګونه خلک د وسلو په اخیستو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې دوی ته د درنو تلفاتو دا وختو ادارت کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې لتیری وی ونی را پدې خوا په بغلان ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدید نښتی پیل سوی دي. په دې لړ کې ځینې ولسوالۍ او د افغان ځواکونو مرکزونه هم د طالبانو په لاس سقوط شول، چې وروسته بیا د بغلان سیمه ییزو چارواکو وویل چې سقوط شوي ځایونه بیرته د افغان پوست لاس ته ورغلي دي. هڅه مو وکړه د بغلان د جګړې ل سیمه ییزو مسؤلینو تازه حال هم واخلو، خو د هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو.
بغلان له تیرو څو ورځو راهیسې د ناامنیو شاهد دی. دا ولایت د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د درنو جګړو ډګر ګرځېدلی. همدا وضعیت مو د بغلان له مرستیال والي ذبیح الله احساس سره مطرح کړی دی. زما همکار له شغلي احساس سره تفصیلي مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه کړې چې آیا منی چې د بغلان امنیتي وضعیت ته کنټرول وتلی؟
نه، یو ځل بیا هم دا تکرار و چې دښمن الحمدلله د بغلان کې هیڅ دې وخت نه لري چې هغه د داسې یو جګړه وکړي یا د داسې د مخکې راشي د جګړو په لیکو کې چې هغوی دې د ښار څنډو ته ګواښي. په دغلو په څېر راپورته کېږي، بېرته ځپل کېږي او بېرته ورکېږي.
یو بوختنه هندغل ترامت رهیږي چې څه ډول یو په یو ځل باندې څلور سوه طالبان یا لدی زیات طالبان راجمع کېږي لبیا لابیلو ساحونه او بیا راځي جګړه پایلی، ولې د مخنیوي هڅه نه کیږي؟
تاسې نه ده چې دوی خو په بیلابیلو ځایونو کې هماغه مسله ده کوم چې د جنګ هغه چریکي اړخ دی، دوی په دغه توګه باندې تاسې هم نه ده. په دوی باندې بار بار حملې هم ورباندې شوي دي، هم ورسره جوړ دی. خو مشکل دا دی موږ سره د ولس هم دی، موږ سره د خپلو خلکو هم. دوی په داسې ځایونو کې پټ شي، دوی د ولس تر شا پټ شي، موږ مجبور یو چې د خپل ولس ساتنه وکړو. له همدغه وخت نه وخت لزموږ د دغه کمزوري نه چې موږ باید ولس وساتو، ولس ته مرګوب لوانه وړي دوی تستو استفاده.
تازه د افغانستان د دفاع وزارت او د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه بغلان ته رسیدلي. د عملیاتو بهیر پیل شوی؟
د عملیاتو بهیر پیل شوی وګڼئ. دغه آواز دی چې تاسو اورئ، دغه تبلیغات چې تاسو اورئ چې د دښمن لخوا نه کیږي، یعنی دم ګړی د بغلان حالت په مکمله توګه تر کنټرول لاندې دی. په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې زموږ په بېلابېلو ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه په دفاعي بریدونو کې چې طالبانو په بېلابېلو لارو کې په نارین ولسوالۍ کې، په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې، په دانۍ غوري ولسوالۍ کې دوی د حملات په کوشش کړی دی، ټول په شا تمبول شوي دي او لسلو څخه ډېرو مخالفینو ته برتوب لاړو.
هلته د یو شمیر سرتیرو تسلیمي موضوع هم را مطرح کیږي. ویل کیږي چې نږدې 200 سرتیری دي، په همدوم رشمیر حقیقت لري؟
دا امکان نه لري. جنگ دی، په جنگ کې ځینې مسایل راځي، ځینې اړخونه راځي. کله به ته د موقعیت جنگي موقعیت ته به تغییر ورکړي، کله به سنگر ته تغییر ورکړي، خو دا په دې معنی نه دي تاسو فکر وکړئ د خدای مقدس دي ویني لسلو ته خلدیرو مخالفینو ته به څنګه مرتوب ناو.
یعنی حقیقت نه لري.
حقیقت نه لري.
د بغلان مرستیال والي ذبیح الله احساس.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
برتبه کابل تر وګرځو پر ټولنیزو مسایلو. بتم سو پر کابل شار د وارداتي برښنا د مزیو پرې کېدو د دې شار پر رسیدونکو ناوړه اغیز کړی. د شار ډیرې سیمې برښنا نه لري او بلش سوي دی او د ګڼ شمیر خلکو کارونه پټه پد لري. برښنا شرکت وایي چې د ورځې تر پای پورې به 210 میګاوات برښنا د کابل له شبکې سره ونښلول سی، خو دوی وایي د برښنا ستنې چې د مخالفینو لخوا ویجاړې سوي دي بیرته درول به شاوخوا شل ورځې وخت ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
د کمګي اختر له رانیش دی کېدو سره د برېښنا نشتوالی د کابل خاریانو ورځنۍ چارې زندنې او ټکنې کړې دي. د ښار ډېرې سیمې د شپې تیارې وي، اوبو ته لاسرسی کم، او د ګڼو کسبګرو تولیدي فابریکو او داسې نورو کارونه په ټپه ولاړ دي. د ماکروریانو د زون رئیس فواد فرمولي د برېښنا د نشتوالي له امله د سیمې وضعیت داسې بیان کړ: دلته څوک چې په خپلو چارو کې برېښنا کاروي د ټولو کارونه په ټپه ولاړ دي. د کابل ښار د خیرخانې په سیمه کې کالی ګنډون کې خالد وایي د اختر پر رانږدې کېدو سره مو هڅې کولې چې د خلکو کالی پر وخت تیار کړو، خو د برېښنا نشتوالی مو ټول کارونه ودرول.
برقونه نشته، خلک وزګر شوي دي. زه په خیرخانه کې پلیسي مریم کې دلته دوکان د خیاطۍ لرم، غیر د خیاطان دا نور کسان ټول وزګر شوي دي. بله خوانه چې دا تیل قیمت ده او د خلکو زور نه رسېږي، مونږ د حکومت نه هیله کوو چې هر څه زر د برق جوړ کړي.
دو ورځې کېږي چې د کابل ښار اکثر سیمې برېښنا نه لري. د افغانستان د برېښنا شرکت اعلان کړ چې د کابل ولایت د کلکانو په سیمه کې مخالفینو د وارداتي برېښنا دوه ستنې په بمونو ویجاړې کړي، درېمه ستنه یې زیانمنه کړې او پر څلورمه یې بم ناکاره شوی ده. د دغه پیښې مسؤلیت کوم فرد یا ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د برېښنا شرکت د مسؤلینو په خبره د برېښنا د ستنو لړنګېدو او د مزو له پرې کېدو سره په کابل، پروان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی او میدان وردګو ولایتونو کې برېښنا نشته. د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازیا وایي هیله من دی چې د ورځې تر پای پورې 210 میګاواټه برېښنا د کابل او نږدې ولایتونو له شبکو سره وصل شي. د ده په خبره دغه برېښنا به د ترخیلو د حرارتي او د ازبکستان د وارداتي برېښنا څخه ترلاسه شي. ښاغلی نیازیا وایي د برېښنا د دغه ستنو له رغېدو سره به 300 میګاواټه برېښنا چې کابل او څو ولایتونه ورپورې تړلي بیرته تنظیم شي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د افغانستان 30% برېښنا په کور دننه تولیدېږي او 70% د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران نه پیرودل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمه ونړی والا موضوع: اروپای ټولنه او هند هڅه کوي چې د آزاد سوداګرۍ درول سوی بحثونه بیا پیل کړي. دوی به په یو غونډې کې پر دې هم خبرې وکړي چې د اروپای ټولنې پر 28 غړو هیوادونو د کورونا اغیز څنګه کم کړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار پر راپور کې.
د اروپای ټولنې مشران نن د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره یو ویډیویي غونډه ترسره کوي. پلان دا و چې مودي به د غونډه کې په فزیکی ډول برخه اخلي، خدا چې هند کې د کورونا څپه زپون کده هغه آل شو چې له دې پلان تیر شي. اروپایي مشران په همدې هدف د پرتګال په پورتو ښار کې راټول شوي او تمه ده دوی د دې ټولنې او هند ترمنځ د سوداګرۍ هغه بحثونه بیا راژوندي کړي چې له 2013 کال راهیسې په ټاپه ولاړ دي. دا بحثونه د تعرفې د کموالي، د معلوماتو د زیرمې د خوندیتوب او په اروپا کې هندي کسبکارانو ته د کار کولو د حق پر سر درېدلی دي. اوس هند او اروپای ټولنه هڅه کوي چې خپل منځي اړیکې پیاوړي کړي، ځکه دواړه لوري د چین د مخ پر ودې اقتصادي قدرت په اړه ګډې اندېښنې لري. د هند او اروپای ټولنې له همدې غونډې سره هم مهاله بیا ځینې ډلې، له هغې جملې د بخښنې نړیوال سازمان، له اروپای ټولنې غواړي چې د مودي د حکومت لخوا د هغوی د مخالفانو ځپل هیر نه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د پرتګال څنګې د نننۍ غونډې ځای ته نږدې شمې بلې کړي او ویلي دي دا کار هند کې د تورو ورځو او د بیان له ازادۍ او روغتیایي خدمتونو نه د خلکو د بې برخې کولو په غبرګون کې کړی دی. اروپایي ټولنې له نننۍ غونډې د مخه د کورونا ضد واکسین د ګړندي کولو پر لارو چارو هم خبرې کړې دي. دوی د امریکا د هغه وړاندیز په اړه هم خبرې وکړې چې ویلي دي د کورونا واکسین د امتیاز د حق ساتنه باید وځنډول شي ترڅو واکسین په زیاته اندازه تولید شي. له دې وړاندې هند او جنوبي افریقا هم د واکسین د تولید د دغه حق د لمنځه وړو غوښتنه کړې وه. دا کار بیوازله هیوادونو ته هم زمینه برابروي چې په خپلو لابراتوارونو کې د کورونا ضد واکسین تولید کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
بیرته به راسو افغانستان ته. نن د می اتمه نیټه ده د کډوالو الوتونکو د نړیوالې ورځې سره سمه ده. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې لا هم په افغانستان کې الوتونکي ښکار کیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې 428 ډول الوتونکي موجود دي چې له دې ډلې 250 کډوال الوتونکي دي. په دې اړه تفصیل په زموږ همکار پر راپور کې.
افغانستان د پراخ غرونو او سیندونو په لرلو سره د الوتونکو د استوګنې لپاره ښه سیمه بلل کیږي. په دې هیواد کې د الوتونکو بیلابیل ډولونه په ځانګړي ډول مړزان، هیلۍ، کارغان، بازان، هدهد، کوترې، بلبلان، خاروګانې، مرغۍ او یو شمیر نور ژوند کوي، خو ژوند یې امن نه دی. زیات شمیر خلک شته چې الوتونکو ته څنګرونه نیولي وي چې ښکاری کړي. فرا چې د الوتونکو د اوسېدو لپاره ښه سیمه ده، خو دغلته یې ښکاریان هم کم نه دي. شپږویشت کلن محمد یونس د همدې ولایت اوسېدونکی دی. دا وایي په دل و هود او حمل کې سیمې ته زیات الوتونکي ورځي چې د ښکاریانو کار هم ورسره جوړ وي. د ده په خبره د یادو میاشتو پر مهال ښکاریان له بېلابېلو لارو نه په ګټنې الوتونکي ښکار کوي.
د ښکار سره ډېر مین لرم او دا مې شوق دی. نو په دغه مخه باندې موږ هر څو ورځو کې یو ځل ځو ولسوالۍ ته، یا هم لرې نږدې سیمو ته، خو چې د ښکار زمینه هلته مساعده اوسي. نو فراشه د غرونو کې دښتونو کې سړی مرغانو پسې اوسي او که حیواناتو پسې اوسي، هلته ښکار زمینه موجوده ده. کبان سږ کال تر اوسه پر رود نه راغلی، زمینه سم مساعده اوسه رود راغی، دین وروسته کبانو ښکار هم کوی سو.
کډوال الوتونکي د نسل د تولید، د خوندي سیمو موندلو او د غشان د اقلیمي شرایطو په پام کې نیولو سره له یو هیواده بل ته کډوال کیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د الوتونکي ډیری د منځنۍ اسیا له هیوادونو افغانستان ته راځي او د دغه هیواد د لویدیځ پر لور ځي. که څه هم د افغانستان د جمهور رئیس د یو فرمان لمخې په دې هیواد کې د الوتونکو ښکار منع شوی، خو مخه یې لا هم نه ده نیول شوی. د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان باور لري چې اوس مهال په افغانستان کې د الوتونکو د زیات شمیر ډولونو نسل د ورکې له ګواښ سره مخ دی. له ډلې محب الله فضلي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان به ساتل شو وحشی ډولونو په لیست کې شامل دی. لبنان خاط ژبو نړیوال کنوانسون په لومړۍ زمینه کې هم شامل دی. ولې له بده مرغه په دې څو کلونو کې دا سپینه زانه په هغو ځایو کې چې مخکې به د مرغه راتله او هلته به سوګن کېده، ولې له بده مرغه په دې څو کلونو کې دا شوی نه دی لیدل شوی دا مرغه په افغانستان کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې 428 ډوله الوتونکي موجود دي چې له دې ډلې 250 کډوال الوتونکي دي. د دې ادارې مسؤلین وایي چې اوس مهال د کډوالو الوتونکي نږدې 50 ډولونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي.
او د هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه
فستان اگزیما لوګر د ولایت یم. موږ په کلی لوګر کې په مختلفو سیمو کې رواجونه فرق لري. موږ فرزن په هغه کلی کې چې موږ یو، موږ د پښلمی لپاره، د ماخام لپاره، د هر شي لپاره دودونه لرو او خواړه مشخص دي. زیات په روژماتي کې د خایسته خایسته د تنارو پیرکی او د سپینو شړومبو سره چې لږ ویلنه یې په سر اچولی سخت خوند کوي. نو دا مو د موږ عادي موږ ته تیارول
هر ماخامی کې
هر ماخام کې په څنګه کې بنو په دې چې هغه ته هغه خلک ډیر ځوان کوي. زراعت پیشه دی، باغ ده و پوله ده، پتای ده، یا باید سابه پاخه که او یا پیرکه ای، او چون مالداری هم لری نو مستی و شلومبه باید بکی.
او پیشنمه؟
زیاد خلق هم ده، بیا هم ده مالداری خبر مخیه دست و چون مالدار دی نو ده زیر و غره که خی گرم پتیری پخهی آمخام که بیاغا پریدی نور لگ پساله تناره کسی خی و چمسی لگ بیاغا لدیر اصل وطنی شدو سره ده سره خوری او که چره کم سپنگره بابا پی که بیاغا تا ده پاس دیمانس که دست که تازه اصل کچو ورکهی چه آغا بیاغا خوری او ده خلق ده دل پارست دیر گرزی کار کوي فزیکی فعالیتونه زیاتی نه فشار پیزنی او نه شکر او نه هم پرهیز نو اندی لپاره هغه خوږی شوه دی غوا او غزیل تازه کوچ دی زیړ غوا نو ډیر په خوان خوري او هیڅ کله فشار نه جوړي
او وس چې خار درغلی در راوچونو څه فرق کړی فکر کوي
ډیر او بل هغه شی په کلیو کې څه ما ته خوان راکړي
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو خاوري اوس په مکه تازه جزئیاتو ته چې د کابل د نننۍ چاودنې په اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان له رسنیو سره شریک کړي دي. په دې جزئیاتو کې ویل شوی دی چې په نننۍ پیښه کې تر اوسه 25 کسان وژل شوی او د 250 ټپیان له سیمې څخه انتقال شوی دي او شغل آریان ویل دي چې دا شمیرې شایي تغییر وکړي او ځکه چاودنه درنه و او په سیمه کې خلک ډیر و. په دې سره زموږ پښتو مجله ختمه سوه. درې مجله